پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار چاودنه وشوه. د کابل امنی قمندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې چاودنه د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونو افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوسمهال افغانستان له 10 میلیونو زیات وګړي د لوګي له بحران سره مخامخ دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیس کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ پلهانسک کې دی، لوهانسک، خرسون، ژاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک کې د لیمان خارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده او له هغوی څخه یې درې کلي بیرته نیولې دي. د وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګر په خپل واک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید کم شوی دی او ترڅنګ یې د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د خلکو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. په غزنی کې هغه نجونې چې نوي ښوونځیو کې شامل شوي دي خوشحاله دي.
سر میز دکړی او دغه کلمې میز دکړی دي څلور کتابه درخه دغه میز دکړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوي او ترڅنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوي د ښځو د زده کړې او په کار برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې ودې کچه نور هم راټیټه کړي. جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څېړلی. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو له درېدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد له سره تنظیمېږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام و، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودوونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کیدی شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونه سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. ټول باید ونډه واخلي، له موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سهولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یوه لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولی خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې دا اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د کانکور د ازموینې دریم ورځ ده، خو په هغه نجونو کې چې د کانکور په وروستۍ ازموینې کې ګډون کړی یو شمېر وایي چې دوی ته د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی. ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنځیو د خرابۍ په پړه کې د ډېرو پوهنځیو نمونه نه وه. 14 شمیلا چې د کندز اوسیدونکي ده او د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځی د کنی اجازه نه ده ورکړل شوی مایوسه ده. دغه مرکه دلته ور
نن امتحان ډیر بدو، ځکه زما اول چانسو ډیر زما زده کړو چې ته مو یې دغه سترس مل ور ډیر خیم ته انده، خو هغه څه نو چې پروسه دې شي شفاف هم نو سم پروسه هم نو څنګه چې زما امتحان انتظار ورنه هغه څه نو نو امتحان نو صرف یو نمایش وو.
تاسو ته دغه امتحان حالات بیان کړئ چې څنګه وضعیت ولته په پوهنتون کې، تاسو چې کله لاړې د امتحان ورکول لپاره هغه محیط څنګه و، استادان مو څوک و، نارینه و، ښځینه و، هلته هغه کسان چې د ناظرین د امتحان لپاره ودرېږي دوی څوک راغلي و، د وزارت نه څوک درغلي و کنه؟
د امتحان ناظرین خو خپل ټول نارینه ښځینه پکې نو، ښځینه البته یو نفر وکړه کله چې مونږ د پوهنتون ته درنه کېدلو مونږ یې تلاشي واخیسته. نور پکې ښځینه نه وو، ټول نارینه وو، د امتحان نظارت یې کوو استادانو. نو څه ووایم، نو څنګه چې زمونږ نه انتظار کېده هغسې نه وو، ځکه زما په شان د ډېری نجونې د اول چانس امتحان کانکور امتحان سره نه بلده وي، ډېری د ولسوالیانو نه راغلي وي، دوی ته باید سمه رهنمایي شوې وای لکه څنګه چې لازم وو هغسې ونه شو، باید ټولو ته صحیح رهنمایي شوي وای، ځکه امتحان چې دی یوه لویه یوه جدي ازموینه ده چې باید ډېر پام پکې وشي، په ډېرې کمې اشتباه سره هم کولی شي چې بې نتیجې پاتې شي. نو مونږ یوه بجه غوښتي وو امتحان زمونږ 3 بجې خلاص شي، بیا په دې کې د ډېرې نجونې د لرې پرتې سیمو نه راغلي وو، ولسوالیانو نه راغلي وو، په هغوی بېخي ناوخته شو. نو وخت یې هم ډېر زیات کم راکړ، څنګه چې زمونږ ورنتمه باید دوی هر چا ته صحیح رهنمایي کړې وای. شخصا زه خپله ما کودونه خپل غلط کړل، ځکه چې ما ته صحیح رهنمایي ونه شوه. ما خپل د امتحان نظم خراب کړ، زه خپل دوستات په سپورت شامل لازم متنه چوس خو به نه وخت کیږي، ټول خپل پرچی ورکړي دي، مين پاتې زم پاتې کی، ما ته راهنمایي وکړ، ما ول زل د اول چانس نه کانکور امتحان ورکوم. سر داغی مخصول کودونه غلط کردیم بکر سی ما تا صحیح رهنمایی و نشوا کچیر تا استادان صحیح رهنمایی کردیم صحیح انتباطی کردیم پا هر شاگرد بانی گرزد روی پختنیو نکردیم داغی دو مشکلات پارا ما بخصول کودونه نغلط اول یا بزخ ما بده امتحان نظم نخراب و زبا دو استاد خواهد نسل نو با سپاس دیم چه استاد ما تا رهنمایی
کرد
تاسو اس کمر رشته انتخاب کرد
ات کوم رشته مو اوس انتخاب کړه؟
ما خو رشته زما د خوښې رشته چې ما کوم یو بد انتخاب کړی وای متاسفانه بعضې حذف کړي وي او ځینې ته موږ ته اجازه راکړل نه شوه چې هغه ولایت موږ انتخاب کړو. زما خپله د خوښې طب پوهنځی و، بیا کمپیوټر ساینس او اقتصاد و، چې دې سره زما ډېره علاقه ده. انګلیسي ژبې ادبیات ما چې د نورو ولایتونو طب انتخاباوو سوا د شمالي ولایتونه اجازه راکړل نه شوه، تاسو فقط حق لري چې شمالي ولایتونو کې انتخاب وکړي. مثال موږ ننګرهار نه شو انتخابولی، موږ هرات او کندهار همداسې هلمند نور ولایتونه موږ نه شو انتخابولی، کابل او شمالي ولایتونه دا موږ انتخابولی شو. انګلیسي ژبه ادبیات زما د خوښې پوهنځی و، مخکې و دلته په کندز پوهنتون کې رشتو کې، خو هغه یې اوس حذف کړی دی د ناس دپاره نه و. نو ما چې غوښتل زه دا انتخاب کړم، ما ته استاد وویل چې دا مه انتخابوه، دا اوس نشته. ما له استاد نه خپله جدول وکتل انګلیسي ژبه ادبیاتو پکې وایي دا مخکې و اوس یې حذف کړي نشته. نو خدای شته چې زه ډېره زیاته ناهیله شم، ناامیده شم د امتحان په سر، بخې ډېره زیاته خفه شوم. دا چې کانکور ډېره یوه لویه ازموینه ده، انسان باید هېڅ نوه خواشیني پکې ونه لري، په ارام اعصاب خپل ازموینه ورکړي. زه د امتحان په نیم کې زه خفه شوم ډېره زیاته، ځکه کوم پوهنځي چې زموږ د خوښې دي هغه دلته نشته، که په هغه نورو ولایتونو کې دي موږ ته هلته اجازه نه راکول کېږي.
وبخې تاسو ته د دې څه ویل چې دا نور ولایتونه نشي انتخابولی، یوازې تاسو کولی شئ د شمال ولایت انتخاب کړئ. علت یې درته څه ویل چې ولې ته نشي کولی ننګرهار کې تب انتخاب کړي؟
موږ ته علت په ګوته باندې نه شو، موږ پوښتنې وکړو چې موږ ولې نه شو کولی چې هېواد شمالي ولایت او د کابل نور ولایتونه موږ ولې نه انتخاب نه کوو. مې انتخابوي تاسو وایي که مدګیګیانې ویلې هلته که تاسو په هغه فورمې د انتخابونو د ولایتونو درکول شوي هغه وایي باطله دي، د هغې په اساس مه انتخابوي. موږ چې تاسو ته خپله کوم هغه فورمه درکوو هغه چې کوم ولایتونه دي دغه به وایي انتخابوي، هغه باطله دي، هغه مه انتخابوي. بیا موږ چې پوښتنه وکړله
تاسو ته دا استادانو په خوله باندې ویلي که کوم داسې مکتوب ورسره او د وزارت طرف نه، یا یوازې هماغه استادان چې درغلي وو هغې په خوله درته دا خبره کوله چې مه کوئ؟
ما چې ورته وویلې چې زه ما درېیم انتخاب زما د انګلیسي ژبه او ادبیات زما خوښېږي، خپله د کندز پوهنتون زه انتخابوم، د خوښې پوهنځی مې دی. وایي مه انتخابه اوس نشته، ما له پخوا خو وایي مخکې وخ اوس نشته. ما چې د علت پوښتنه وکړه چې ولې نشته، وایي نشته د مه انتخابه وګم پاتې شو جواب مو ترلاسه نه کړ.
د کانکور ګډونواله شمیلا وه چې د خپلو تجربو او مایوسیو په اړه یې موږ سره کیسې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې نن سهار 14 درې تنه ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. بلخوا کابل ښاریان وایي وروستیو 14 اندېښمن کړي دي او په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې اړه همدا اوس مهال په سټډیو کې راسره همین هیواد وصل ده، نور جزئیات به وړاندې کړي. همین صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی.
مننه سلام تاسو اوریدونکو ته. د کابل یو بل سهار نن د 14 لغت سره پیل شو. دا 14 شاوخوا ته بجې د کابل د 15 حوزې اړوند په دیوانبیګي سیمه کې پر یو کاسټر مشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي. دغلی زدران زیاته کړه.
د کابل ولایت پنځم حوزې اړوند دیوان بیګی په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مهند عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هیوادوال سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
بل خو د کابل اوسیدونکو وایي په ورستیو اونیو کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د کابل کیشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پیښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي، ځکه چې ډورېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه سي او موږ ته پکې ضرر ونه رسېږي. د دې تر څنګ چې موږ خپله د امنیت احساس نه کوو، زموږ د کورنۍ غړي هم چې د کور نه بهر وي د هغوی په اندېښنه کې یو.
په کابل کې نننۍ چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوو اونیو کې د کورنیو چارو وزارت دننه په یو جومات کې د ځانمرګي برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رسټورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات کې هم چاودنې شوې وې چې ګڼ تلفات یې لرل.
همایون هیوادو چې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو، خو تر هغې وړاندې نن د ماسپخین له دوو تر څلورو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لارو چارو بحث کېږي. د خبرونې وخت په یاد لرئ ولرئ د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو دی. تاسو هم کولی شئ چې بیا خبرونې ته زنګ وکړئ. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا له لرې واټن توغندیو او بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډېر ټانکونه او زرې ګاډي نیولې او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیل به د اسمت سروان اورو.
اوکراینی چارواکي وایي د زاپروژیا ښار د جنوب پر تاسیساتو او ملکي سیمو د روسیې د بې پیلوټه الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یوولس تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمي ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمي تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بې پیلوټه الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکي وایي روسیې د مناسبو جنګي وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه هوازې توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي اکثره بې پیلوټه الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وې. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بې پیلوټه الوتکو ډېره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 460 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم یادونه کوم نن د ماسپخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد ولري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو تر لږ ځنډ وروسته. نیشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی دی. انتحاري بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت 4 کارکوونکي ووژل شول. دا د 13 اګست راهیسې د طالبانو حکومت د بیا ځلې واکمنېدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له قول لیکلي پیښه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپخین لمانځه ادا کولو په موخه جومات ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اند دي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پېژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نیشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوسته ده. نیشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګاه د کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغې افغان کیسه چې په 6 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خپره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړي او د ساینس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالي ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کومه ورځ له خپلې ښځې او درې ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي. اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اندړ او لسوالۍ په سردی کلي کې هغه لسګونه نجونې چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دې دایمي ښوونځی جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر 6 ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ د علم سره مرسته غواړو چې مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلي کې د لومړۍ ټولګۍ زده کوونکې ده. دا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له 2 اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ورته د زده کړو زمینه برابره کړي او دا چې تر 6 ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي خلاص کړي.
سر مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، 4 کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو ترڅنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه هم جوړ کړي او کتابچو شانته او بکس او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات انجنې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دوم اوس خوشحاله دي، هر یو دونو په شوک رالیږي سي بېخي بېخي زیات شوکونه رالیږي سي دوی راسې یو شی زده کړي پوښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي څنګه دي کتابونه یې ورکړي که نه یې ورکړي هغه بېرته بس دي یوه خلکو هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنسته کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټوله ده.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمفونه د مخ په کلي کې جوړ سوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. وسمر زوس تاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل دات شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلف نور ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو. د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی و غوي ډیرو کسانو ته زنګونه نه والی او کومو کسان ته چې زنګونه وال شوي وو نو هغه د شپې دولس یولس همدارنګه لس بجې وو چې تاسو راشئ سبا دولس بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته وو او وخت هم ډیر کم وو چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا دولس بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې زنګونه وال شوي وي امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړ پولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنه سترګه وګوري، د دوی هغه تعلیم ته په درنه سترګه وګوري، ښه او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلي کې چې مریض پیدا سو ډاکټر تیر سو هغه پر لارې باندې مړ سي. لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرزو لرو چې موږ ته کلینیک منظور سي، او خدي نه لرو چې موږ ته منظور سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په هم یادونه کوم چې نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لار چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت بیا تلري چې د مسبخین له 2 تر 4 تاسو هم کولای شئ چې بیا خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس هم په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د کابل ښار په 15 محوزه کې نن سهار 14 شو. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنیه قومندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاسولي خبر پاڼه کې څرګنده کړی ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 دونه کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غوکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه وکړه، د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي چې له غذایي بحران سره څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورورسوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ پولهانسکي، د لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی.
دوی وسیلا نه در ته سوي او خطونه نه جوړېدلې. کدا سي دوی بیا موږ سره کومه کوکې او مرسته شي را سره وکي، خو نه بیا ښه کار دی.
دا چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو.
دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان. په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکي یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرمه په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته کب هغه ته نو د هغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وای مورې، نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وای
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
Thank you.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالۍ بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې د بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبان اعلان کړی دی چې تاریخ بند دې مې کړي، چې تاریخ بند سي زموږ دا خلک ټوله د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره کې داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لا نه جوړېږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندېدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام فعالو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندېدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډي هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دې زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دو څوک نه معتادېږي، دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخواني معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. لکه اغلی زفر چخه مو پختلی چی دا کوکنارو دا کخت پا اله دا طالبانو دا مشر فرمان سمر بری علی ده. دا چی اوز هم پا افغانستان که کوکنار کرل کی یه علت یه چده. خاغلی زفر لمرای زموگ دی پختنی تا زواب وایی چی پا اصنوی شرایطو که دا کوکنارو دا کخت دا مخنیوی پا اله دا طالبانو دا مشر فرمان سمر عملی ده.
اصل خود د طالبانو د پخوانی حکومت د امیرالمومنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملی شو او خلکو ورته لبیک وویل او دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیرالمومنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنې د پخواني حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو او غریبیو دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
طالبان جکڑے
یو خدا دې چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې پکې دي. بل دا دی چې د دوی هغه پوکسوفو پکې هغه سې تعهد نشته، لکه څه چې د مخکې هغه کې اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنې واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر د پخوانی ملا عمر سره ډېره زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې وو. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بې شکه
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنا چې اوس کې، پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کوي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي وا چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بې شکه منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې طرف ډاکټر صاحب، څونه شرایط دې ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي، ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي؟
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعا ډېر سخت شوی دی. پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې دې وچکالی زیږولی او بل اقتصادي مشکلات یې خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر حاصل نه ورکوي او په دې برخه کې هغې ته ډیره توجه نه ده شوې د وادې لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد وهم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور موادو ته، یا غنم یا جوارو یا نور مواد چې دي دا لږې اوبه غواړي، یعنی وچکالی خپل زمینه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شیان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکي سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره سوې څېړنه ښیي چې د الکترونیکي سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماساچوست ایالت کې د هارورډ پوهنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیایي معایناتو په وسیله پر هغو څلورو کسانو ترسره شوي چې الکترونیکي سګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یوې له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکي سګریټ څکولي او د سالنډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماساچوست روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلي هغه څوک چې الکترونیکي سګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړی، او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګه شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکي سګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکي سګریټ د عادي سګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هغومره زیان لري لکه څنګه چې عادي سګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټونو څخه لري. اما اوس په تحقیقاتو دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.6% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 21% خلکو مړینه له دې عمله وه چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤول ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه ده څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکي سګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سګرټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکي سګرټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلی چې د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري. چې زمنګ همکاران دا مسولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عام پوهاوي په برخه کې کور په کور جماعتونو په سطحه کې د مکاتبو په سطحه کې د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عام پوهاوي وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عام پوهاوي کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عام پوهاوي ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د سطح عامه وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طاهر له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله موتاد شو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو بس تاریاکو موهلو د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو او په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا 10 کاله کېږي چې په غم ککړي. موږ دغه ایران کې هم چې و موږ دغه شغل چې و دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګازډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کالو موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا د مستۍ نه کېږي ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او ضعیفه شوي یاست نو تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 15 کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم ما سره تقریبا 10 لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه هم راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واخیست، داسې فکر وکړه چې ما پېنی کړی او 15-16 لکه به مې په هغه هم کار کړی. ټول پمدانې شو لاړلې او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واخیست لین مې چلو او د هغه نه نو اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته که موږ نشه نه کوله بیا د ما اوس 10-16 د ما د کور مخکې ولاړ وی. ولې موږ د نه چې جیک شو بس په ځمکه یو وهلو اقتصاد د موږ صفر ته رسولی. ما دغه میاشت مخکې یو چرۍ توپک په 1.5 ګرام د ما ورکړی چې 600 روپۍ کېږي. چرۍ توپک چې بیخي ارزش ونه لري نو 10-15 زره خو ارزش درلوده. اوس په هماغه زوی هم زیاتي نور موږ نه پرېږدي چې دېشي ته مخه کړو. زوی ته موږ شرم استو زیاتي نور مثلا زوی مثلا که قاري د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د سیمانصبي ته هم ورسېږي نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د پوډري ده نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې په ځمکه ننوځي نو هغه د خورو سره خورې کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کېږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډېر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویه، سره غرمه ده، پخوا به وختي راکښېناستلې.
وی مورې، نشم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی سویه، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه سوي دي؟ وی خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلار، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه دا پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، کندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نښه کېږي، باید دا ډوګو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راولم.
سمه ده.
راځی
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
راځی راځی، مهرباني وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راځی راځی، حاجی صاحب راځه، دلته پردغه چوکي کینه. راځه بچی، ته پردغه بل چوکي کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو معاینات مو وکړل؟
هو ڈاکٹر صاحب، ومو کړ.
ته راپور راکه.
دا دی ڈاکٹر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، ډېر شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکي کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینات دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، کومه زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولی شي. حاجي صاحب، ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ ورباندې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج یې تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي، نو په نورو ناروغیو هم اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي، د علاج لارې راوښیه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کېږي، که ډېر وخت ورباندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
والا څو وایم دنو په د پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.